السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړی مشه وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی په خبری مجلې کې مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړی دي. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبیدالله عبیدی را سره مرسته کوي. مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان له اوبو د ګټې اخیستنې او ورباندې د پانګونې لپاره یو حقوقي بنسټ پیاوړی کوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي د دولت وسلوال مخالفان د مخدره موادو لوی قاچاقونکي دي. د سوریې په جنوب کې هغه اوربند نن نافذ چې د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشر یې پرون اعلان کړی و. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان له اوبو د ګټې اخیستنې او ورباندې د پانګونې لپاره یو حقوقي بنیاد پیاوړی کوي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ شلمې غونډې ته په وینا کې وکړه. ولسمشر اوبه د افغانستان یوه له مهمو منابعو وبلله او زیاته کړه چې زراعتي محصولاتو ته د پراختیا لپاره د بندونو پر جوړونه او د اوبو لګونې پر سیسټم پانګونه سوې، خو د تخنیکي طرحو له بشپړېدو او پانګونې سره به دغه سکتور د بېوزلۍ د کمېدو چارې چټکې کړي. دا په اصل کې ده چې ایران ولسمشر حسن روحانی تیره اونۍ په تهران کې یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړېدو پر مسله انتخاب وکړه. ویل چې هیواد یې په دې برخه کې بې تفاوت نه سي پاتې کېدی. د جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي د دولت وسلوال مخالفان د مخدره موادو لوی قاچاقونکي دغه راز د کوکنارو د کښت او تولید ملاتړې دي. محمد سرور دانش نن په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. ښاغلی دانش ویل د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید په افغانستان کې د جنګ بودیجه او ترورزم تمویلوي. بلخوا د پکتیکا والی وایي د تیر یو کال په جریان کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور دیش کسان نیول سوي. محمد الیاس وحدت دا څرګندونې نن په شرنه کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې نړیوالې اونۍ د په مناسبت جوړه سوې غونډه کې وکړې.
مونږ په تیر یو کال کې د مخدره موادو تقریبا دیر قاچاقونکي دا یا خرڅونکي دا نیولې دي، څرنورۍ ته مو سپارلې دي، دوسیې څړل شوي دي، بندیان شوي دي، ځینو دوسیې کابل ته لیږل شوي دي، ځینې په محاکمو کې دي.
د پکتیکا والی وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرلو اندازه صفر ته راټیټه سوې ده. د هرات د شروالی څلورو کارکوونکو دندې د اداري فساد په تور ځنډول سوي. د هرات د والی وایان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل د اداري فساد پر ضد د مبارزې کشفي ادارو په خپلو څیړنو کې موندلې چې د شروالی دغه څلور کارکوونکي په اداري فساد او له خلکو څخه د رشوت په اخیستو کې ښکېل و. دا هم د سیمې نړۍ خبرونه. د سوریې په جنوب کې هغه اوربند نن نافذ سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان کړی و. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې نن وویل که څه هم په در آسیمه کې خلخل د سیمې خو داسې ښکاري چې دغه اوربند نافذ دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونې نه دي اخیستل سوي رویټرز اژانس ته ویلي د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه رضایت څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټویټر کې دغه اوربند وستایه او وی ویل چې د خلکو د ژوند د خوندي کېدو سبب بسی. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته په دې تړه وویل
اسرائیل تبرخ على افسکات اش امیتیت.
اسرائیل به په سوریه کې د یو واقعي اوربند هرکلی وکړي، خو دغه اوربند باید په مجموع کې په سوریه، په خاص ډول د سوریه په جنوب کې د ایران سنگر جوړونې یا د سټلایټ قوت ته لار خلاص نه کړي.
په تیرو شپږو کلونو کې د سوریه د جګړې پر مهال د اوربند زیاتې موافقې اعلان سوي، خو یوې هم دوام نه دی کړی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي کیف ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر له دغه هیواد څخه د امریکا غښتلې ملاتړ څرګندوي. دواړو تر خبرو وروسته د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن ګډ خبري کانفرنس ته ویل. د اوکراین د ختیځ لپاره د امریکا نوی نومول سوی ځانګړی استازی کورت ولکر به د څو نورو ورځو لپاره په کیف کې پاتې سي، څو د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره د مینسک موافقې د عملي کولو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د مینسک د دوه کلنې موافقې په عملي کولو کې د لږ پرمختګ له کبله امریکا نهیلې سوې ده. ریکس ټیلرسن ویل تر هغو چې مسکو د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا نه وي اعاده کړي، واشنګټن به پر روسیې لګول سوي بندیزونه لرې نه کړي.
پر روسیې غږ کوو، خپلو هغو تعهداتو ته درناوی وکړي چې په منسک په موافقه کې یې کړي. پر بلتون غوښتونکي دې له خپل هغه نفوذ څخه استفاده وکړي. یو وار بیا له روسیې غوښتنه کوو په چټکۍ له هغو کسانو چې ورباندې بشپړ کنټرول لري غوښتنه وکړي د اوکراین په ختیځ کې له روان تاوتریخوالي لاس واخلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین څخه غوښتنه وکړه چې اقتصادي او د اداري فساد ضد اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا یوې دولتي رسنۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته د بې باکانه پوځي پارونو په وړاندې خبرداری ورکړ. دا په اصل کې ده چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله کړکېچ پر خپل حال پاتې دی. د واکمن ګوند رو دونګ سینمون ورځپاڼې نن په یوه تبصره کې لیکلي، امریکا هڅه کوي په کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي جګړې خطر د اوج مرحلې ته ورسوي. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل. او دا هم یو تازه خبر، د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد وسلوال قواو ته د موصول د ازادي د اتمیاشتنی جګړې پر مهال د بریاو له کابله مبارکي ورکړه. حیدر العبادی نن موصول ته ورسید. موصول درې کاله د سختریزو وسلوالو په کنټرول کې وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. نو وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمه ناسته پای ته ورسېده. په دې ناسته کې ولسمشر غنی وی ژای رئیس ډاکټر عبدالله څرګندونې کړي. د دوی د څرګندونو له جزئیات هم خبرو. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند او یو شمیر کابل خاریانو د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې مظاهره وکړه.
بند کمال خان، بند سلما، بند بخش آباد، بند آیا و افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
د افغانستان مشران او جرګوي حکومت باید افغان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ او د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د اغزن تار د غزولو موضوع په اړه چوپ پاتې نشي.
دا دفاع د مسول د سفر غوښتل سي او د پسند کې د رئیس د پولیس سره دوه سیده مسالې باید جدي تعقیب سي.
او په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت پر هغو افغانانو چې د پاکستان خارونو ته سفر کوي غږ کړی چې له احتیاط کار واخلي او د سفارت د ټلیفون شمیرې له ځان سره یادداشت کړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې بچریان کې استینن په کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمن ناسته تر سره شوه. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم څرګندونې کړې او همداراز شیبه مخکې د افغان حکومت ژای رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دغه ناستې اختتامیه وینا وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان نننۍ ناسته څارلې او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړئ د انسجام او څارنې د ګډ بورډ ناستې په اړه جزئیات له قدرمن اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، سات وړاندې په کابل کې د افغانستان مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام د څارنې شلمه ناسته پای ته ورسېدله. د پای ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړله. عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل چې د اصلاحاتو په اړه د ملي وحدت حکومت کې د اختلاف نظر بیخي موجود نه دی او اصلاحات یو قوي اراده غواړي. د څرګندونې په داسال کې کیږي چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلا مشورې وکړي تر څو هغه اندېښنې چې خلک یې د اصلاحاتو په اړه باندې لري ورسره شریکې کړي. ښاغلی غنی ویلي چې د اصلاحاتو راوستلو کې خلکو غبرګونونه راپارولي دي، ځکه اصلاحات ستونزمن دي چې قومي نارضایتۍ ته لمن هواره کړې ده. عبدالله عبدالله وویل چې په دې برخه کې د اختلاف نظر هیڅ موجود نه دی. عبدالله زیاته کړه،
در اصلاحات در حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات تفاوت نظر وجود نداره، با همه یک دست متحد با آوردن اصلاحات هستیم. اما اصلاحات هم از یک طرف اراده قوی میخواهد و از طرف دیگر یک نوع اصلاحات در ذهنیت های ما را هم ایجاب میکنه. اگر ما اصلاحات به معنای اعمال سلیقه فردی یا شخصی یا گروهی بگیریم، بعد اصلاحات به جایی نمیرسن.
ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د امنیتي ستونزه د حکومت پر وړاندې تر ټولو غټه ننګونه ده. عبدالله په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې د حکومت او خلکو ترمنځ یو څه ناڅه واټن رامنځته سوی ده. ولسمشر غني نن سهار د دغې شلمې غونډې په پیل کې وویل چې په حکومت کې اصلاحات ته اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې ژمن ده. فقط کډیر لنډ راته دا موضوع مو لږ واضح کړي چې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر هم په دې ناسته کې خبرې کړي او همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه هم څرګندونې کړي دي. هغوی هم کلنډ بلې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر لارنس د دغه غونډې په پیل کې څرګندونې وکړې. د یو ځل بیا په افغان حکومت غږ وکړ چې هغه ژمنې چې له نړیوالو ټولنې سره د اصلاحاتو په برخه کې کړې وي باید په بشپړه توګه عملي کړي. د ځینې لاسته راوړنو ته هم یادوري وکړله او همدارنګه اصلاحاتو ته یادوري وکړه چې د پوهنې او همدارنګه د سیاست په برخه کې لاسته راوړنې د فساد په وړاندې مبارزه روانه ده. د احمد شاه محمود هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې څه ډول چې اصلاحات راوستي دي نور هم پیاوړي کړي او دوی چې دغه اصلاحات څه دي نړیوال ټولنې قناعت حاصل کړي. د خو څه ډول چې لازم د هسې اصلاحات نه دي راغلي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو رحمت الله افغان چې په کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ د شلمې ناسې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. لکه څنګه چې وامه وریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د اصلاحاتو په اړه د افغان چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او همداراز ویل وړاندې تر دې ولسمشر غنی ویلي وو چې په ولس کې د اصلاحاتو لپاره د اجماع راوستلو په هڅه کې دی او په دې اړه به په یو ملي بحث کې به رامنځته کړي. دا چې په دې اړه د نظر توافق شته نو اصلي ستونزه په څه کې ده چې د اصلاحاتو چارې ټکنۍ مخ ته ځي؟ ساعت وړاندې مې همدغه پوښتنه د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره مطرح کړه، هغه په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسي خبره دا ده چې اصلاحات بل شک چې د ټولنې اړتیا ده او د ټول ملت غوښتنه ده، خو دا چې سیاسيون یا هغه خلک چې په ټولنه باندې د اغیز خاوندان دي هغوی ټولنې ذهنونه ډېر مخشوشه کړي دي، نو تر ډېر بریده پورې اړینه خبره ده چې حکومت ملت او ملت ټولې برخې ټول قومونه او ټول ملتونه په یو کرخه باندې او په یو پانه باندې سلا کی. یعنی
رحیم صاحب فکر نه کوي چې دغه موضوع چې تاسو ته اشاره وکړه چې دا ډېر سخت کار نه ده او حکومت او دا ظرفیت تاسو پکې ګوري دا کار به وشي؟ کړه
بل شک چې اسانه بنه دي په داسې حالت کې چې بیا هغه ډلې چې په اصلاحاتو کې خپل تاوان ویني هغه به هم خپل هلې ځلې کوي او همدا لامل وي دا به اسانه کار نه وي. خو د دې تر څنګ چې د ملت رضایت او باور ګټو د دې لپاره په ځای دي چې خبرې وشي که عمل کې یو څه وښودل شي او بیا د هغه عمل پایلې په روښانه ډول ملت ته وړاندې کړی چې زه فکر کوم دا به دومره ستونزمن کار نه وي. او خصوصا په داسې یو پیر کې چې موږ او تاسو د قریم ادوات په افغانستان کې لرو او ډیری افغانان په اجتماعي رسنیو کې هم فعال دي، که چیرې موږ د خبرو پر ځای عمل وکړو او د عمل پایلې د ملت سره شریک کړو زه فکر کوم چې سل په سله کې به ملت افغان حکومت شاته ودرېږي او دا په تیر کې هم خودلې ده.
رحیم صاحب یو بل موضوع بله وخه چې تاسو خبرې قطع کوم، موانع څه دي؟ عمدتاً لوی موانع چې همیشه حکومت یعنی په یو شکل حکومت چیلنجوي ستاسو له نظره، ځکه نړیوال هم په دې رابطه باندې یعنی د نظر توافق لري
ټول ملت همغږی دی په دې باندې چې اصلاحات منځته راشي. سترې موانع دا دي چې هغه سیاسي ډلې هغه گروپونه او هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې په تیرو حد اقل 15 کلونو کې په سمتي او نژادي او ایدیالوژیک سیاست کې ښکېل دي او دا ملت یې ځان سره ګاڼه کړی دی په یو نوم او په بل نوم، کله چې اصلاحات کېږي طبیعي خبره دا ده چې هغه پخوانۍ څېرې چې په دې ټولنه کې په سیاسي محور د افغانستان کې فعال وي د هغوی شتون ته خطر پېښېږي او بنا نه هغوی
دا سیاسی چارو کارپو مشتاق رحیمو.
دا آزادی رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوری.
اوس هم راځو د مجلې پاتې موضوعاتو ته. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی ویلی چې ایران او پاکستان له بیلابیلو لارو د ملي وحدت حکومت د بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅې کوي. نوموړي دغه څرګندونې د ملي مشارکت او د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لخوا د یکشمې پورس په کابل کې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې جوړ شوې مظاهرې ته وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري چې د مظاهره کوونکو په شعارونو سره پیلېږي.
بند کمال خان، بند سلمو، بند بخش آباد، بندای آب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
دا ده غلزگون و مظاهره کوونکو غږونه دي چې د یک شنبې پر ورځ د کابل د شارناو پارک څخه د ایران د سفارت په لوري روان وو. دوی د افغانستان د اوبو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو راپارولې دي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي ایران او پاکستان له بیلابیلو لارو د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي، خو افغانان ویښ شوي نور په کورنیو چارو کې گاونډیو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي.
ایران و پاکستان تروریستان را، طالبان را و شبکه حقانی را اکمال و
دی وی ایران و پاکستان تروریستان، طالبان و حقانی شبکه اکمالوی او ورته روزنه ورکوي. په همدې ډول د حکومت د نن ځینې سیاسي کړي د مالی مرستو لارې هڅوي چې د ملي وحدت حکومت بې ثباته کړي. موږ د افغانستان د ولسمشر کارونه ستایو، ځکه چې د افغانستان دښمنان یې ښه پیژندلي او قاطع اراده لري چې د افغانستان اوبه او پولې مهار کړي.
مهارت نماید
خغلی کابلی وای چې ایران له لزګونو کالون رئیس د کمل خان بند، سلما بند او په افغانستان کې د نورو بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅه کړې ده. په کابل کې د افغانستان د ملي ګټو او د خپل زیرمو څخه د استفادې په ملاتړ د مظاهره داسې وخت جوړیږي چې تیر اونۍ د ایران ولسمشر په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. حسن روحاني د چاپیریال ساتنې و نړیوال کانفرنس ته ویلي چې د هغو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی کوم چې افغان حکومت یې جوړوي، خو له دې وړاندې یې اوبه ایران ته بهیده. افغان حکومت بیا ویلی چې خپل اوبو څخه به د پخوانیو معاهدو او نړیوالو قوانینو له مخې هرومرو استفاده وکړي. له دې وړاندې په هلمند کې ورته مظاهره شي او په کابل کې بیا د لوی پکتیا جرګې او مدني ټولنو د خبري غونډو له لارې سخت غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان مشرانو جرګې هم د خپل یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه غبرګون خود ویل چې افغان حکومت باید د ورته څرګندونو په اړه اقدام وکړي. افغانان وایي چې اوبه او خاوره د دوی طبیعي حق دی او لکه د نفتو او نورو طبیعي زیرمو په څیر ورته ارزښت ورکوي. په کابل کې د یک شنبې د ورځې د مظاهرو څو تنو ګډونوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امیر محمد د پامان اوسیدونکی یم، غواړم له افغانستان رئیس جمهور نه پاکستان هم زموږ مداخله کوي او ایران هم مداخله کوي. که خپل وسه نه کوي په قومو دغه وایي چې موږ حضور احمده ورته ولاړ یار سازواته
دا شیطان نه منو او دی بندل هم نیز غمولای شو. خپل وبم دي خپل خاور نه او دا وبم نشي کېدای چې دغه خبر کی هم خلک ولاړی مرته ولاړی موږ ورته ولاړی تابیداری.
د حقوقي چارو کارپوهانو د ایران د جمهور رئیس دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼي. وایي افغان حکومت یې باید پر وړاندې غلی پاتې نشي. حقوقي کارپو کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د دا ډول څرګندونو پر وړاندې باید نه افغان حکومت، نه مدني ټولنې، نه سیاسیون او نه عام خلک غلی پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو د یوسف خان زدران پراپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون کې مظاهره شوې دي او دوی د ایران د ولسمشر او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید افغانستان ته د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ او د دوی لخوا پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم غځول وڅېړي. په دې اړه نورحال سباون کاکړ راکوي.
د افغانستان په سرحدي ولایت کې افغان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو مخ تراتلو او پر ډیورن کرښې د اغزن سیم غځولو د مشران جرګې غوسه راپارولې ده. د یاد جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي چې د جرګې د یکشنبې ورځې مشري کوله، د دې تر څنګ چې پر حکومت یې غږ وکړ چې د پاکستان د دغه کار په وړاندې چپ خوله پاتې نشي، د جرګې له اړوندو کمیسیونونو هم غوښتل چې د موضوع په اړه اړوند دولتي مسؤلین وروغواړي.
د کمیسیونو دفاعي کمیسیونو رابطن په مسؤلیت لري چې دواړه په ګډه سره وزارت امور خارجه او دې په څنګ کې استخبارات او د پاکستان د وزارت دفاع د مسؤل د سفر غوښتل سي او دې په څنګ کې د رئیس د پولیس سره د وګړو د مسالې باندې تعقیب سي او غوښتنه مو د مشرانو نه ده په دغه اساس چې به اراده چې د دې په څیر یو بل باندې تعرضونه کو راځي چې ملي
د راپور له مخې د تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پاکستاني پوځیانو د ډیورن کرښې په اوږدو د اغزن سیم غځول پیل کړي چې دې کار د افغان حکومت تند غبرګون هم راپارولې دي. پاکستان ویلي چې دا کار یې خپل خاورې ته د وسلوال مخالفینو وراوشتلو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. دا په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د سناتورانو د یو پلاوي تر سفر وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولو د ګډو عملیاتو پریکړه شوې ده. د یادو عملیاتو په اړه جمعه الدین ګیانیوال داسې وویل:
کچیر واقعیا امریکا د دوی د دغه غاډ عملیات نظارت کی، نو اصل مرکزونه دغه فیصل آباد، سرګودام، مثلا کوټا او پېښور ورنه د خزای پرېږده. دا ډیره مهمه ده. پنجابی ملیشی د افغانستان په ډورن کرخه نه اغزاد اتن د پکتیکا سرحد چپاغه کې دغه تیو حیات اینشي.
سره لدی چې کابل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له دغه هیواد شکایت کړي او یو شمیر امریکایي چارواکو هم ویلي چې تر هغه د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا ادا کړي چې حقانی شبکه خپل ټول فعالیتونه د پاکستان له خاورې پلانوي. هغه ادا چې د افغانستان د دفاع وزارت د خندا ورګنی خوایا د پاکستانی پوځیانو د مخ کې راتللو او دا چې د دواړو هیوادونو په ګډو پلو ګډ عملیات به د یاد موضوع او افغانستان ته د ترهګرو دراوشتلو د مخنیوي په برخه کې څومره مهم وي او کنه، د افغانستان د دفاع وزارت جواب په دیړه څه دی؟ دغه وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش:
د ما په اند عملیات کله چې د تروریستانو د زالی د تخریبولو او د دوی د تعلیم او تربیه محلات او همدارنګ حق زاینه سی دوی ته بستر سازی کیږي، تر تاثیر لاندې ونیول سی، تر تهدید لاندې ونیول سی او د دوی زالی د منځ لار شي، نو رښتیا هم سی تاثیرات یې خره.
سره لدی چې د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال پاکستانی پوځیان ته د اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاورې ته ننوځي. خو د مشرانو جرګې یو غړی شیر محمد اخندزاده وایي چې پاکستان غواړي لدی عملیاتو دوه ګټې پورته کړي: یو دا چې تر هغه افغانستان ته راولېږي، او بل دا چې د افغانستان په خاورې کې لا مختراشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، یو تصحیح غواړم چې یو موضوع تصحیح کړم چې پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نفیس زکریا ګوکی ویل چې حقانی شبکه د پاکستان له خاورې خپل فعالیتونه تنظیموي، بلکې داسې د نفیس زکریا ویلي چې حقانی شبکه خپل اکثر فعالیتونه د افغانستان له خاورې نه تنظیموي. اوس هم راځو فاطمه طالبو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې کړي. دغه وزارت مرستیال وایي محمد رادمنش ویل له وسلوال مخالفینو سره پښته وسلو د ځینو هیوادونو مارک په دې معنی نه دی چې هغه هیواد به د افغان حکومت وسلوال مخالفین تا وسلې ورکوي، بلکې د وسلو قاچاقبران دا ډول وسلې وسلوالو مخالفینو ته په واک کې ورکوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي هغه کسان چې د ایران او روسیې په اړه دا ډول څرګندونه کوي باید افغان حکومت ته اسناد او شواهد وسپاري. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغه چې دا سیداوي وسوې چې ګوندې روسیا او ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه د دغو ادعاو د اثبات لپاره هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د وسلو قاچاقونکي هڅه کوي چې وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکړي او د هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي.
هر څوک چې زړی او دویم لاس وسلې پلوري، مافیا او قاچاق کوونکی هغه اخلي او هغه په سیمه کې قاچاق کوي، او دا په دې معنی نه ده چې دغه وسلې د کوم هیواد لوري په افغانستان کې تروریستانو باندې پلورل شوی وي. په رښتیا چې قاچاقبران او تروریستان دغه هدف لري چې د هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي.
دا په داس حل کې د چله دی وړاندې یو شمیر سیمه ایزو افغان چارواکو د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او روسیا د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ تورن کړي وو. د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی یو ونی وړاندې ادعا کړې و چې دغه ولایت د کلایکا پولیسوالۍ کې چې د ایران پولې ته نږدې پرته ده، ایرانی یو هلیکوپټرو د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې او پیسې ورکړې دي. په ورته وخت کې د تیرې پنځمې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د افغانستان په شمال کې ځینې خلکو ته وسلې وشل کیږي چې د نوموړي په خبره حکومت هم پرې خبر ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې ادعاو د سپیناوي په هدف پلټنې کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي
هغه کسان چې دا ډول اداوی کوي باید افغان حکومت اسناد او شواهد وسپاري. د امنیتی مسایلو کارپو فریدون عبیدی د یک شنبه پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما فکر میکنم که
زه فکر کوم چې په تیر اصول سیزو جنگ جګړو کې افغانستان ته زیاتې وسلې راوړل شوې چې همدا مهال د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو ډلو سره دا ډول وسلې شته. هغه کسان ته چې دا رقم اداوی کوي، زما وړاندیز دا دی چې په دې اړه له افغان حکومت سره شواهد او اسناد شریک کړي سو د افغان حکومت لخوا وسیړل شي. د افغانستان دفاع وزارت دا وایي چې د هغو اداو په اړه چې ویل کیږي روسیا او ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او هغوی تجهیزوي، هم څېړنې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل: کچېرې دا ډول اداوې ثابت شي، افغان حکومت به جدي غبرګون څرګند کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو، تاسو زمو غکل ازادي رادیو څخوري. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په قندهار کې د پولیو ضد واکسین څورزنای کمپاین پیل شي، چې د امروختیا د ریاست په خبره بعد د جنوبي حوزې په سطحه 15,000 ماشومان پکې واکسین شي. دا کمپاین وار لمخه د قندهار د سپین بولدک، شاولی کوټ او میانشین په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له بندي سره مخامخ دی. محمد صادق ریښتینی له قندهار دغه راپور راستولی.
د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اعظم زمریال وایي چې د دوشنبې په ورځ چې د جولای لسمه کیږي، د پولیو ضد واکسین څو ورځنی کمپاین به شروع شي. چې په خبره په دغه څو ورځنی کمپاین کې به د جنوبي حوزې په سطحه 15,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو په واسطه واکسین شي. نوموړي همداراز وویل چې دوی په افغانستان کې څلور د پولیو مثبتې پیښې لري چې ډېرې د کندهار په ځون کې دي.
د ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي، هغوی ټولو ته به دا څاڅکي ورکول کیږي. دا کمپاین به د جولای د 10 څخه تر 14 پورې دوام کوي او تقریبا د 15,000 په حدودو کې ماشومان به په دې پروسه کې واکسین کیږي.
زمریال وایي پولیو یوه وژونکې ناروغي ده چې په وړاندې مبارزه د هر افغان دنده ده. همدارنګ نوموړي د خپلو کمپاینونو په وړاندې په سپین بولدک او ځینو نورو سیمو کې مشکلات مني او وایي چې اوس تر ډېره ځایه د حلېدو په حال کې دي.
دا کمپاینونه ټول یو شان دي او هدف هم دغه دی چې ټول ماشومان چې هغه واکسین سوي نه دي، موږ تر هغه پورې ځان ورغورسو او هغه ماشومان واکسین کړو. ځکه دا یو داسې پروسه ده چې کچیر یو خنډ پکې واقع شي، د دغه پولیو وایرس انتقال زیاتیږي، چانس د انتقال زیاتیږي او کولی شي دغه سیمه نور هم دغه کې ککړ کړي.
چارواکي وایي چې د تیر شنبه ورځ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک، شاولی کوټ او میانشین ولسوالیو کې ماشومانو ته د پولیو پر واکسین بندیز لګولی. د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو پر واکسین د بندیز د لیرې کولو لپاره دوی غوښتنې وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د واکسین د پروسې د یو شمېر رضاکارانو لیرې کول او پر ځای د دوی د کسانو ګمارل شامل دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه راز د پولیو په پروګرام کې د یو شمېر مسؤلینو د لیرې کولو غوښتنه هم کړې، چې په وینا یې ګواکې د حکومت سره د طالبانو معلومات شریکوي. د پولیو د واکسین دغه بندیز لومړی په سپین بولدک کې د ډبرین پر کرشه پر هغه ماشومان ولګول سو چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته داخليږي. خو چارواکي وایي چې اوس دغه ته واکسین پیل شوی، خو د سپین بولدک، شاولی کوټ او میانشین په یو شمېر سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د پولیو واکسین نه تطبیقیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مازیګرنۍ خبری مجلې څخه اورئ. لکه څنګه چې د مجلې په سر کې مو واوریدل چې په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه مظاهره شوې وه، همداراز د پامدې اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره غږېدلي چې په ګټه یې اورو.
زمونږ نظر دا ده چې دا د افغانستان خپلې اوبه دي او خپلې اوبه یې راګرځولي او کوشش دا کوي چې د خپلې خاورې خدمت به چار سلی وکړي. او دا زمونږ د افغانستان اوبه دي، موږ هېڅ وخت دا نه شو زغملی چې دا موږ اوبه ویسي هغې خواته. او ایران په دې غټه تنه باندې دا بېشرمانه خبرې وکړي چې ملک شیشې ملک صفا ملک دی، زمونږ ملک هغه د خاورو ملک دی، خاورو ملک ته خو موږ به آبادوو، خپل ملک هم ده دا زمونږ د افغانستان په اوبه کې څه کار لري. روحاني دغه ډېره غلطه خبره
منګه د ایران دا خبرې دا کومې غیټې منګه غنه وګو دا نه منو، هیڅ کله دا منګه مخالفي منګه په غیټې کله دا نه منو. منګه دا ورته اعلان دی، منګه دا ورته غلط کنه، دا خبرې هیڅ کله نه منل کیږي، نه اورېدل کیږي.
ما
نوم مالک خان شیرزای رئیس سازمان اقوام به وزارت افغانستان می دی بیرون سازمان زمر نظر ملی نظر ټول د افغانستان د ملت نظر دغه دی د افغانستان د المند رود دی د کونړ رود دی د رودونو غواړي چې وبې په خودي افغانستان کې په زراعت بلاري باندې مصرف سي برق ریسخه تولید سي او یو د پاکستان او د ایران مداخله د افغانستان په چالو کې دی مخنیوي موږ غواړو موږ هدف دغه دی چې د افغانستان د ناموس ملي څخه دفاع ده
زمانم دے حاجی اولگل او ولایت دے کابل نے خبر کو ما زغوالم دے ہیرانا چہ دا مداخلے دے افغانستان کی نہ کی
قدر منوریدن کو